آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وایي کاندیدان کولی شي د انتخاباتو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د پاکستان د پوځ مشر وایي پوځ به په کلکه خپل حیثیت او ویاړ وساتي، او سپینه ماڼۍ وایي قوي شواهد لري چې د روسیې ځینو طرفدارو احتجاج کوونکو د یکشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ودانۍ ونیولې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف سی او زامن مومن د دې وخت خبرونو سره درته هرکلی وایو. د خبرونو وروسته په رپورټونو کې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو د انتخاباتو د ورځې په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسن ته رسولي دي. په دې موضوع او د اوکراین د دنیسک په ښار کې د روسیې طرفدار مبارزینو امنیتي ودانۍ نیولې دي. دغه رپورټونو د پاره د خبرونو وروسته خبرونه ته غوښ شي.
د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول. د ولایت مامورانو وویل د ملکي افغانانو موټر چې د کندهار ولایت د میوند په ولسوالۍ کې په خامه سړک روان و، د سړک غاړې په ماین اور برابر شو. دوی وویل د یو جدا چاودنې وروسته چې هدف یې خارجي عسکرو د ترافیکو لاره بدله کړې شوله. دغه چاودنه دوه ورځې وروسته له هغې وشوله چې افغانانو د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو لپاره رای ورکړلې. طالبانو ګواښ کړی و چې د شنبې د ورځې انتخابات به ګډوډ کړي، مګر د تیرو هفتو د یو شمېر حملو نه وروسته چې هدف یې سیاستمداران، خبریالان او امنیتي قواوې وي، انتخابات نسبتا په سوله ایزه فضا کې ترسره شول. د امریکا د دفاع وزارت پرون د دوشنبې په ورځ دغه تاریخي انتخابات وستایل چې د افغان امنیتي قواوو د څارنې لاندې په میلیونو افغانانو پکې خپلې رای ورکړې، چې له دې نه داسې څرګندېږي چې تر کومه حده پورې افغان قواوې پرمختللې دي. د امریکا د دفاع د وزارت یو نطاق وویل د امریکا او د ناټو قواوو مشورتي، هوایي او اضطراري طبي مرستې برابرې کړې وې چې په عمومي ډول ورنه کار وانخیستلی شو. افغان رای ورکوونکو د جمهور رئیس حامد کرزي ځایناستی انتخاب کړی چې هغه د درېمې دورې لپاره ځان نشو انتخابولی، او د یو د پاسه 2000 کال نه را په دې خوا په قدرت کې وو چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو حکومت له قدرت نه ایسته کړی شوی و. مامورانو د رایو په شمیرلو پیل کړی دی او توقع ده چې لومړۍ نتیجې به د اپریل په 24 نیټه اعلان شي. پینټاګان په روندو دوشنبې په ورځ وویل دا به د حکومت هر هغه مشر چې په انتخاباتو کې بریالی شي دې ته وهڅوي چې د امریکا سره زر خبرې پیل کړي او هغه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي چې له پخوا نه ورباندې خبرې شوې دي. جمهور رئیس دغه دوه اړخیز تړون لاسلیک نه کړ چې ځینو امریکایي عسکرو ته به اجازه ورکړې وای چې د 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې پاتې شوي وای چې د روزنې او مشورې ورکولو رول به لوبولی وای.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسن وایي چې کاندیدان کولی شي د انتخاباتو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسن مشر ستار سادات وایي چې دوی تر اوسه پورې 2100 سلسله شکایتونه رسیدلي دي، خو وایي چې شمیر نور هم زیاتېدای شي. ښاغلی سادات دا خبرې نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو د یو شمیر کاندیدانو د استازو سره د لیدو په وخت کړي دي. په دغه غونډه کې د جمهوری ریاست د یو کاندید ډاکټر عبدالله مرستیال، انجینیر محمد خان په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي سرغړونو او درغلیو شکایت وکړو. هغه وایي
جانبیر روربار روا مراکزو کې څلور بجې د مازدیګر مراکز بند شوي، ناظرین شړل شوي، او سبا 9 بجې او 9:30 بجې ورته وخت ورکړل شوی دی. ولې ټولې فضولې ستړي دي، هلته وهلې هم دي.
د جمهوریت ریاست د بل کاندید ډاکټر زلمی رسول مرستیاله میرمن حبیبه سرابی ګلمنه د چیو شمیر نوماندانو د انتخاباتو نه ورځ وروسته او حتی د چپتیا په دوران کې هم خپل ټاکنې ځلې ځلې غزولې دي. هغه وایي
در روز انتخابات و حتی در روز سکوت
در ټاکنو او حتی د چپتیا په ورځ مخ حکومتي موټر ولیدې چې د ځنګړو نوماندانو تصویرونه وربند لګیدلی وو او په خار کې به رای ورکوونکي د رای ورکولو مرکزونو ته وړل او راوړل او د ځنګړو نوماندانو لپاره رای پاڼې په خلکو په تیر بیا په خزو ویشلې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسن مشر ستار سادات د دغه شکایتونو د اوریدو وروسته ژمنه وکړه چې د کاندیدانو لخوا رارسیدل شکایتونه به سیړي او تر سیړلو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته وسپاري.
هغه قانوني سرغړونې چې شوي دي هغه مسله موږ بررسي کوو، عادلانه بررسي کوو، دوی ته دایت منان ورکو، بل د دوی نظریات او پیشنهادات او د دوی اندېښنې واورو.
د انتخاباتو شکایتونو کمیشن هم د رنګ افغانانو ته ډاډ ورکو چې خپل دنده په صداقت سره ترسوي او ژمنې وسپارله چې هیڅوک به په ټاکنو کې د درغلۍ له لارې بریالي نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ او سیمې خبرونو ته ادامه ورکړو. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو تن کاندید قطب الدین هلال ویلي دي چې دا وروستي انتخابات د هیواد د تاریخ مثالی انتخابات وو او په دې کې د حزب اسلامي حکمتدار د ډلې ګډون دې انتخاباتو ته نور هم مشروعیت بخښلی دی.
د پاکستان د پوز مشر وایي پوز به په کلکه خپل حیثیت او موسسه ویار وساتي په داسې حال کې چې د پوز په خوانی واکمن پرویز مشرف د خیانت په تور محاکمه کیږي. جنرال راحیل شریف وایي د ټولو موسسو د تقدس ملاتړ کوي او په ملي امنیت او ملي جوړونو کې ډیره زیاته ونډه اخیستې ده. د پاکستان پوز وایي شریف دا تبصره د عسکرو د هغو اندېښنو په باره کې وکړه چې د پوز د انتقادونو په باره کې لري.
په هند کې د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراسي د اریا اچول ان پیل شوی دی. د شمال ختیځ ان په لری پراتو ایالتونو آسام او تریپورا کې اریا ورکوونکو د 15 هفتو په ملي انتخاباتو کې لومړی خپل ریا واچولې. څه باندې 814 میلیونو کسانو خپل نومونه لیکلي دي چې د هند د پارلمان د ولسي جرګې غړي انتخاب کړي. لوک سبا یا ولسي جرګه 543 څوکۍ لري.
سپینه ماڼۍ وایي قوي شواهد لري چې د روسیې طرفدارو ځینو احتجاج کوونکو چې د یکشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ودانۍ ونیولې، محلي اوسیدونکي نو او د خپلو دغو اعمالو لپاره پیسې ورکړل شوی وې. د سپینې ماڼۍ نه تاق پرون د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د اوباما حکومت روسیې ته وایي په ختیځ یوکراین کې مداخله بنده کړئ که مسکو مراعت ونه کړي او د نورو اقتصادي بندیزونو ګواښ ورکو. د ویل که روسیه په پټه یخکاره د اوکراین ختیځ ته ورننوځي نو دا به ډیره جدي پراختیا وګڼلې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دوشنبې په ورځ خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د اوکراین په باره کې ډیرې اوږدې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت نه دا وویل کیری لاروف ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د یکشنبې د ورځې پیښه داسې ښکاري چې هم زمان نه وه. کیری له روسیې نه وغوښتل چې په څرګنده توګه د جدای غوښتنې فعالیتونه ورانکاري او لمسونی رد کړي.
دوه اروپایان چې د ملګرو ملتونو لپاره د سومالیا د پونټ لند په سیمه کې انکار کوي وژل شول. د ډیرو منابعو له مخې دغه کسان پیژندل شوي دي چې سایمن ډیویس برتانوي تبه او د سکاټ لند یارد پخوانی مامور او بل کلیمنت ګریسن دی. فرانسا وای اګروسن فرانسوي اتابه ده. په داسې حال کې چې نورې منابع بیا وای ګروسن کاناډایی اتابه ده.
پرون د دوشنبه په ورځ په نړۍ کې د روغتیا نړیوال ورځ ومنځل شو. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل کلنۍ ارزیابي کې وایي چې د غوما شومانو او نورو حیواناتو لخوا چې انسان په وینه کې چیچي د ناروغیو د خپرېدو خطر زیات شوی دی. د نړۍ سم نیمای نفوس د ملیریا، طاعون، لشمانیا، زیړه تبه، بوریلا او نورو داسې ناروغیو له امله په خطر کې دي. دغه ناروغۍ د نړۍ په غریبو سیمو باندې زیات تاثیر کوي، په خاصه توګه چیرې چې خلک پراخ کورونه نلری او د سکو صحیح صفا او بوتل لاسرسی نلری. هغه کسان چې د سوی د غزی سره مخ دي هغوی هم د هغوی ژوند هم د زیات خطر سره مخ وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا راډیو نه خبرونه واوریدل. اوس په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. د اوکراین د دنیسک په ښار کې د روسي طرفدار مبارزینو امنیتي ودانۍ نیولې دي او د خپلواکه کېدو دپاره د عمومي رایګیری یا ریفرنډم غوښتنه کړې ده. بل پلو ته بیا د یوکراین د پارلمان غړو د بیلتون غوښتونکو دپاره د سختې سزا غوښتنه کړې ده. د مسکو نه د امریکا غږ خبریال مایکل اکلیس په دې باره کې یو رپورټ رالېږلی چې تفصیل یې عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کوي.
دغه مبارزین چې شمیر سلګونه تنو ته رسیږي د دنیسک په اداري ودانیو کې ځای په ځای شوي دي او ځانونه د خلکو شورا ګڼي. دوی غواړي چې د اوکراین نه د جلا شي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یې هم د مرستې غوښتنه کړې ده. د اوکراین په دوه نورو ښارونو لوهانسک او خرکیف کې هم د روسیې طرفدار مبارزینو حکومتي ودانۍ نیولې دي. د نووایا ګزیته په نامه د ورځپاڼې د دفاعي چارو مبصر پاول فیلین هاورد وایي د دې احتمال شته چې روسیا به د اوکراین په درې ختیځو ښارونو کې پوځي مداخله وکړي. اصلی عمل د هغو پوځیانو چمتووالی دی چې د دغو سیمو لپاره موظف شوي دي او زه فکر کوم چې په پوځي لحاظ د جګړې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. ښاغلی فیلین هاور همدارنګه وایي چې روسیا نشي کولای د نامعلوم وخت لپاره پوځي چمتووالی په همدې حالت کې وساتي. دا په دې معنی چې د اوکراین په ختیځو برخو باندې د پوځي مداخلې لپاره روسیې ته لاره پرانستې ده. خو په عین حال کې بیا د اوکراین پارلمان د بیلتون غوښتونکو سره د حساب کتاب لپاره په نوی قانون کار کوي. د اوکراین په ختیځو برخو کې د روسیې پوځي چمتووالی به ښایي چې د روان میلادي کال د مې تر میاشتې پورې ادامه ولري. د دې کار له وجې به د اوکراین چارواکي هم ډیر فرصت ونه لري چې د خپل ځان بندوبست وکړي، خو رپورټ وایي هغوی کومه چاره هم نه لري. په عین حال کې د نیویارک په پوهنتون کې د امنیتي چارو مبصر پروفیسر مارک ګالوټی وایي اوکراین په خپله دا توان لري چې هغه مبارزین په زور د ودانیو نه وباسي چې هغوی قبضه کړي دي. اوکراین ته پکار ده چې خپله اراده او قدرت څرګند کړي او که چېرته هغوی دا کار ونه کړي مظاهره کوونکي به لا پسې زړور او هم زیات شي. رپورټ وایي د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تایموشینکو د نیتسک ته روانه ده چې وضع آرامه کړي. مظاهره کوونکو او مبارزینو تر اوسه ډزې نه دي کړي، خو څارونکي په دې باور دي که چېرته روسیا او اوکراین وکړی شي د مې د میاشتې تر 15مې د جمهوري ریاست د انتخاباتو او د وړي په موسم کې وینې تویدو مخه ونیسي، نو د روسیې پوځ به دې ته مجبور شي چې په خپل سرحد کې پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 10.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د جمهوري ریاست کاندیدانو د انتخاباتو د ورځې په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن ته رسولي دي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن ژمنه کړې چې دا شکایتونه به وسیړي او د ټاکنو خپلواک کمیشن ته به وسپاري. بھارت صابر رپورٹ را لیگلے.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون نن په یوه غونډه کې د ولسمشرۍ له نوماندانو سره وکتل او د ټاکنو په ورځ د ترسره شویو سرغړونو په حق لای د هغوی شکایتونه واوریدل. په دغه غونډه کې د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر عبدالله مرستیال انجینیر محمد خان په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي سرغړونو او درغلیونه سر وټکاوه. هغه وایي په یو شمېر ولایتونو کې د دغه ټیم سارونکو ته د نظارت اجازه نه ده ورکړ شوې.
مراکز کی سلور بجی مازیگر مراکز بنسوی ناظرین شڑنسوی او سبا نه بجی او نه نیم بجی او توخت ور کرسو والی جوار دی ولی طولی فزوری استری دی هم تا وغیلی دی هم دی دی البرده یو یو کماندان او یو دی پولیس رو کماندان سی ملا خریم و عبدال سراد نمی دی خلق و سویی دی سی که کارتون هم مختر کوی رای کری او
د ډاکټر عبدالله مرستیال دا هم وایي چې په خاشرود او دلارام او چارچینو ولسوالیو کې حکومتي چارواکو او پولیسو په ټاکنو کې لاسوهنه کړې او د رایو صندوقونه یې وړي دي. د ډاکټر عبد الله استاذي په زینو مرکزونو کې د رای پاڼو د کموالي نه هم شکایت وکړو او په دې اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ګرام وباله. د ولسمشرۍ د بل نومان ډاکټر زلمی رسول مرستیال میرمن حبیبه سرابی ګیلمنه ده چې یو شمیر نوماندانو د ټاکنو تر ورځ وروسته او حتی د چوپتیا په دوران کې هم خپل ټاکنیز حل ځلې غزولې دي.
د روز انتخابات او حتی د روز سکوت
د ټاکنو او حتی د چوپتیا په ورځ مخ حکومتي موټر ولیدې چې د ځنګړو نوماندانو تصویرونه وربند لګیدلی وو او په خار کې به یې رای ورکوونکي د رای ورکولو مرکزونو ته وړل او راوړل او د ځنګړو نوماندانو لپاره یې رای پاڼې په خلکو په تیر بیا په خزو ویشلې دي. حبیبه سرابی چې وایي د ټاکنو په ورځ له ټولو ولایتونو نه 312 کرا او مستند شکایتونه لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته به یې سپاري. په همدې ترڅ کې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا هم په نه بې پرېتوب تورنوي او وایي فیفا د ځینو نوماندانو په ګټه کار کړی دی. همدارنګه په دې غونډه کې د ګلاغا شیرزی مرستیال هم د زیرو شکایتونو یادونه وکړه او ویل په هلمند ولایت کې لا د ټاکنو د بهیر د پیلېدو د مخه د یو نومان په ګټه صندوقونه ډک شوي دي. د قطب الدین هلال استاذ بیا په زینو مرکزونو کې د رای پاڼو د کموالي نه شکایت کوي، د دغه ستونزې د څېړلو غوښتنه کوي او ترڅنګ وایي په یو شمېر ولایتونو کې د دوی څارونکو ته هم د نظارت او څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت دغه شکایتونو تر اوریدو وروسته ژمنه وسپارله چې د نوماندانو لخوا وررسیدلي شکایتونه به کره کوي او تر څیړلو وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري.
هغه قانوني سرغړونې چې شوې دي هغه مثلا موږ بررسی کوو، عادلانه بررسی کوو، دوی ته دایت نن ورکو، بل د دوی نظریات او پیشنهادات او د دوی اندېښنې واورو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدارنګه افغانانو ته ډاډ ورکړ چې خپل دنده به په صداقت سرته رسوي او ژمنه یې وسپارله چې هیڅوک به په ټاکنو کې د درغلۍ له لارې بریالی نشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په یاد غونډه کې د هیواد امنیتي ځواکونه هم د توفو په ورکولو وستایل او د ټاکنو د امنیت ساتنې په اړه یې ونازول. په همدې حال کې روان دي سي او یو شمېر نورو مدني سیاسي ټولنو هم نن دیو لاریون پترس کې د هیواد امنیتي ځواکونه د ګلونو او د هیواد د بیرغونو په ورکولو ونازول او په سنګ کې له رسنیو نه هم وغوښتل هغه پریکونه چې د طالبانو د خبر پاڼو د نخ پرولو په حق له کړیو د ټاکنو تر پای دی وغځوي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د خبرونو لندیز د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې لک تر لګه 14 وژل شول. د ولایت مامورانو ویل د ملکی افغانانو موټر چې د کندهار ولایت د میوند په ولسوالۍ کې په خامه سړک روانو د سړک د غاړې په مند ور برابر شو. دوی ویل د وی جدا چاودنې وروسته چې هدف خارجي عسکرو د ترافیکو لاره بدله کړه شو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې کاندیدان کولای شي د دوشنبه د شپې د 12 بجو پورې د انتخاباتو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون مشر ستار سعادت وایي چې دوی ته تر اوسه 2140 شکایتونه رسیدلي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو تن کاندید قطب الدین هلال ویلی دی چې د وروستي انتخابات د هیواد د تاریخ مثالی انتخاباتو او په دې کې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې ګډون د انتخاباتو د نور مشروعیت هم ورکه. د پاکستان د پوځ مشر وایي پوځ به په کلکه خپل حیثیت او موسسي او ویاړ وساتي په داسې حال کې چې د پوز په خوانه واکمن پرویز مشرف د خیانت په تور او محاکمه کیږي. په هند کې چې د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراسي ده را اچول پیل شوې دي. د شمال ختیځ په لری پرتو ایالتونو آسام او تریپورا کې رای ورکوونکو د 15 هفتو په ملي انتخاباتو کې لومړی خپل رای اچولې دي. سپینه مانی وای قوی شواهد لري چې د روسي طرفدارو زینو احتجاج کوونکو چې یک د شنبه په ورځ د اوکران په ختیځ کې حکومتي ودانه ونولې د محلي وسیدونکو نو او د خپل دغه اعمال لپاره پیسې ورکړ شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم یو بل رپورټ. په مصر کې د 2011 کال د پاسون وروسته چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک له واک لري کو د قاهره دیوالونه د نقاشۍ په چوکاټونو بدل شوې دي. په تیرو دریو کلونو کې د نقاشۍ هنر د دغه هیواد په ګوټ ګوټ کې خپور شوی دی. هنرمندان په دیوالونو د انقلاب له غوښتنې نه نیولې د جنسي زورونې د منځه وړلو پورې خپلې غوښتنې په تصویري بڼه وړاندې کوي. پام وکړئ په دې باب دغه رپورټ ته.
د محمد محمود واټ د مصر په هنري نندارتون بدل شوی. په دې هنر کې سیاست، ټولنیز عدالت او ماتم په انځورونو کې وړاندې شوي دي او مصري هنرمندان خپلې غوښتنې په دې انځورونو کې وړاندې کوي. انزورګر گنزیر د مصری پاتون ځینی سمبولیک انزورونه رسم کړی دی.
په دې انزور کې تاسو هغه کړئ وینئ یو د کړئ په منځ کې د مظاهرو یو سمبول چې هغه د ازادۍ، ټولنیز عدالت او د حق سمبول دی. او د کړئ یو خروار نو څوک مسؤل دی؟ یوازې یو سرتیری؟ هغه مبارک نه دی. هغه کوم افسر یا ټانک او یا خلک نه دی چې تصمیم ونیسي، بلکې یو سرتیری دی چې امر پر ځای کوي.
د کالونو په اوږدو کې د ښار دیوالونه د سیاسي سیالیو په ډګر بدل شوي دي او لوبغاړي پکې انځورګران دي. په 2011 میلادي کال کې گنزیر یو ټانک انځور کړی وو چې هدف یې په بایسکل سپور یو الک دی چې ډوډۍ له ځان سره وړي. وروسته له دې چې په لسګونه مظاهره کوونکي تر ټانکونو لاندې شول، د گنزیر په دې انځور کې نوي تغیرات رامنځته شول. خو د پاوز ملاتړي له دې کار څخه خوشاله نه وو. هغوی د مړو انځورونه پاک او پر ځای یې د لاریون کوونکو په لاسونو کې یې د مصر بیرغونه ورزیات کړل. د پاوز مخالفو انځورګرانو بیرته په دې انځور کې یو ستر پوځي سرتیری ورزیات کړ چې یو تن مظاهره کوونکی خوري. ټول انځورونه سیاسي نه دي. د مونا لیسا بریګیډز په نامه یو ګروپ د ټولنیز عدالت په برخه کې کار کوي. د دې ډلې یو تن غړی اسماعیل محمد دی.
د دې پروژې هدف د ماشومانو د عکسونو اخیستل، د هغوی د هیلو او نمونو لیکل دي. نو کله چې ماشومان پر سړکونو ګرځي، راګرځي یا ښوونځي ته ځي او راځي او خپل تصویرونه او نمونه ګوري، نو ډېر ویاړي. هغوی پر خپل راتلونکي ویاړي او پر خپل موقف باندې ویاړي.
میا ګروندال یو سویدنی خبریاله او لیکواله ده. هغه وایي د سړک د غاړې د انځورونو مخه د قاهرې د خلکو د توجه جلبول دي او د هیواد نور د وزله خلک ورڅخه محروم دي.
هغه څه چې د مونالیسا برګیټس کوي، هغه پر دیوالونو د دې محروم خلکو را برسیره کول دي. هغه ورکوي چې دا خلک څنګه دي. هغه وایي چې د خلکو ته وګوري، دوی ته پاملرنه وکړي او دوی ته غوږ ونیسي. زما په اند همدا ریښتینی انقلاب دی.
میرا شهاده د جنسي زورونې پر ستونزو توجه کوي، خو هغه دا احساس کوي چې د هغې کار ډیر لږ بدلون راوستی دی.
هغه مبارزه چې د ټولو په زړه کې ده اوس هم پر خپل ځای ده، لکه هیڅ بدلون چې پکې نه وي راغلی. هغه څه چې زه پرې باور کوم چې باید پر وړاندې مبارزه وشي، هیڅ بدلون نه دی موندلی.
واک ته د پاوز له رارسیدو وروسته گنزیر هم د میرا په څیر احساس لري.
دا ځی ښکاری لکه هر څه چې بیا تکراریږي. ما کولای شول چې د ټانک او بایسکل چلوونکو انځور اوس رسم کړی وای او اوس به هغه ډیر ښه راتلو. آن د ککری او سرتیری انځور چې ما جوړ کړی و، نو تر یوه حده شیان بدل شوي. سختګي بدلون، تاسو فکر کوئ چې هغه بدل شوی؟ خو په حقیقت کې داسې یو ځل بیا په څلور لاره کې یاست.
سید عزیز رحمان د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرانیو چارو وزیر جان کیری د ناتو 15 کلیزه په داسې وخت کې ولمنځله چې خپل ځینې اساسي اصولونه چې په دغه بین المللي سیستم باندې ټینګار کوي سرغړونه شوې ده. ښاغلی کیری په دې ټینګار وکړ چې ناتو قوي او متحده ده. دغه اتحاد د روسیې سره سیاسي خبرو ته دوام ورکوي، مګر د ناتو او روسیې ټوله همکاري ځنډول شوې ده. دا ټولو غړو هیوادونو ته ډاډ ورکوي. پنځمه ماده چې د متقابل دفاع لپاره ده، د ناتو اساس ده چې څه وای هغه مطلب ده. امریکا لا په خوا د مخنیوي او بیا ډاډ ورکول تقوی کړی دی او په خپل هغه وعده باندې کلک ولاړه ده چې د پنځمې مادې په باره کې کړی ده. امریکا په دې وروستیو هفتو کې د ناتو د بالټیک په ماموریت باندې F-15 ډوله شپږ الوتکې ور اضافه کړې دي او F-14 ډوله 12 الوتکې په پولنډ کې ځای په ځای کړې دي. د یو ایس ایس ټروکټون اوپتل په توره بحیره کې تطبیقات کوي او د امریکا یوه بله کښتۍ به ډېر زر توری بحیرې ته ورسي. اروپا او شمالي امریکا د یوکراین تر شا ولاړ دي چې د خپلې راتلونکي په باره کې پریکړه وکړي، او دوی د روسیې سره د کریمیا یو ځای کول ردوي او نیمني. روسیې ته په کار دی چې خپل قواوې د یوکراین له سرحد نه پر شا کړي او د یوکراین د حکومت سره دی خبرې پیل کړي. د دې لپاره چې د یوکراین سره په اقتصادي لحاظ مرسته شوې وي، د ناتو متحدینو د خپل ملاتړ وعده کړی ده او امریکا د بین المللي وحشي صندوق سره کار کوي چې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو په بدل کې د مرستې وعده پر ځای کړي. د روسیې د طبي غاز شرکت غازپروم په دې وروستیو وختو کې د هغه طبي غاز په قیمت کې پوره زیاتواله راوسته ده چې په یوکراین پلوري. د بهرنیو چارو وزیر کیری د غاز د قیمت لوړیدل وغندل او وای هیڅ هیواد انرژي د خلکو د هیلو د پرمختګ په مخ کې د خنډ په حیث باید استعمال نه کړي. موږ دې ته اجازه نه شو ورکولی چې د سیاسي وسلې یا د تیری لپاره د یوې وسیلې په حیث استعمال شي. امریکا د یوکراین او د دغه هیواد د لویدیځ سره د خپلو متحدینو سره کار کوي چې په خپلو ځینو پایپ لاینونو کې د طبي غاز د جریان اړولو ته چمتو شي، ځکه نو که ضرورت پیدا شي یوکراین اضافي طبي غاز ته لاره پیدا کړي. امریکا ویاړي چې د یوکراین سره د انرژي په ذخیره، د انرژي په مؤثریت او د انرژي د سکتور په اصلاح کې استراری مالی او تخنیکی مرسته کوي. امریکا او د ناتو متحدین به د بین المللي قانون په دفاع کې، په متقابل امنیت کې، په ګډه کار ته دوام ورکړي او د یوکراین په شان د آزادو هیوادونو په څنګ کې به ودرېږي چې په آزاده توګه د خپل سرنوشت په باره کې پریکړه وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غاک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو، د پروګرام په اخر کې اوس ته هوا حالات په واشنگتن کې دا اوس وخت تودوخه لوړه درجه د سنتي ګراد په حساب یو لسټه سلور درجه د باران وریږي. کابل کې د تودوخه لوړه درجه 14.3 درجه ده، اسمان شین دی. قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 14.8 درجه ده، اسمان شین دی. مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 14.3 درجه، اسمان شین دی. پېښور کې د تودوخه لوړه درجه 15.4 درجه، اسمان شین دی. نور دن کو زمغه خبرونه په دې ځای ختمي. نیم سات روسته تازه خبرونه او رپورټونه سره تاسو خدمت کې بیا حاضری وو. خو اوس د استودیو ته د دری برخې همکاران راغلي دي، نو تاسو د دری برخې خبرونه ته غوښی. موږ تاسو ته د نیم سات لپاره اجازه غواړو.